دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زه اجملن د زمانور همکارانو مو د ازادي راډیو په دې ماسپخینۍ خپرونه کې هرکلی کو. په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. د سر موضوع همدا ده چې د سولې د عالي شورا یو غړی او همدارنګه د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو سره د مذاکره کوونکي هیئت مشر وای د طالبانو سره د دوی د خبرو اترو په اجنډا کې به بدلون نه راځي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. په زابل کې د ملي اردو دی هليكوپټرې د لوېدو په پیښه کې 15 افغان فوجان وژل شوی دي. ځینې سرچینې بیا وایي چې ولس افغان فوجان په دې پیښه کې وژل شوي. د سولې عالي شورا وایي د سولې دویم دور رسمي خبرو لپاره پوره چمتووالی لري او اجنډا یې نه بدلوي. او د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیشن وایي د دوی موندنې ښیي چې خلک شفاف انتخابات په کمو مصارفو غواړي. پوره خبرونه. په زابل کې د ملي اردو د یوې هليكوپټرې د لوېدو په پیښه کې 15 افغان فوجان وژل شوي دي. د زابل والی محمد انور ساغزي ازادي راډیو ته ویل چې د افغان پوز د هليكوپټر نن له غرمې مخکې د شینکی او نوبهار ولسوالۍ ترمنځ رالوېدلې ده. خو د دفاع وزارت هم تایید کړي چې یو هليكوپټر د تخنیکي ستونزو له امله په زابل کې لوېدلې خو په اړه څېړنې روانې دي. له بلې خوا په جنوب کې د افغانستان د ملي اردو یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 18 افغان فوجان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دویم دور رسمي خبرو لپاره پوره چمتووالی لري او اجنډا به بدل نه کړي. د دې شورا یو غړی او د سولې د مرکزي پلاوي مشر حاجي عزالله الدین محمد نن په دې اړه ازادي راډیو ته د اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې د دویم دور لپاره به افغان لوري خپل استازي نه بدلوي او همدارس با په مخکینه اجنډا باندې بحث کوي. تر دې مخکې د سولې عالی شورا ویلی چې د دویم دور رسمي خبرو لپاره به د دواړو لوري لخوا د غوښتنو رسمي فهرست برابر شي او تر ډیره به هڅه کیږي چې د اوربند پر مسالې ټینګار وشي.
اجنډا به هغه څه وي چې زمونږ د دې منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی. هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي.
تمه ده سولې دویم دور رسمي خبرې د جولای په وروستیو کې وشي، خو د طالبانو په رهبرۍ کې بدلون دا خبرې وځنډولې او په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې دا خبرې به ډیر ژر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیشن وایي د دوی موندنې ښیي چې خلک شفاف انتخابات په کمو مصارفو غواړي. د کمیشن رئیس شاه سلطان عاکفي نن په یوه غونډه کې ویل چې دوی له خلکو او مدني ټولنو نه په تازه رپورټونه ټول کړي او ټولو ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات باید شفاف او په کم لګښت ترسره شي او هم د ښځو ونډه پکې زیاته شي. د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیشن رئیس همداراز ویل چې راتلونکي اونۍ د رپورټونو د څېړلو کار پای ته رسوي او نتایج به ولسمشر ته وړاندې کړي. او وروستۍ خبر هم ده چې د مصر هیواد الازهر مشر امام یا شیخ احمد الطیب له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغان محصلینو لپاره د ماسټرۍ او لیسانس دورې بورسونه زیاتوي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست یو ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي شیخ طیب دا ژمنه د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته په قاهره کې ورکړې ده. د ښاغلي فیصل په خبره ښاغلي عبدالله په مصر کې له شاوخوا 300 افغان محصلینو سره هم لیدلي او د هغوی د ستونزو په حواري یې ټینګار کړی دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ د مصر د جمهور رئیس په رسمي بلنه د یو لوړ پوړي دولتي هیات په مشرۍ د سویس د دویم کانال د پرانستنې په مراسمو کې د ګډون لپاره قاهرې ته لاړ. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میورسته فرشته جلال زید راوروي.
ایران وړاندیز کړی چې په سوریه کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب وکړي. ایرانی چارواکو پرون ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د سوریه د بحران د پای ته رسولو لپاره یو پلان د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره وکتل او ویل چې په سوریه کې د ثبات ټینګښت لپاره به هڅې ونه سپموي. د فرانسې دفاع وزیر نن وویل چې حکومت به په روسیه ته لږ تر لږه 1.2 میلیارد یورو د دوو جنګي مسترال بیړیو د معاملې د لغو کولو له امله ورکړي. د فرانسې دفاع وزیر نن ویلي چې د روسیې او فرانسې ولسمشرانو پرون په دې اړه خبرې کړي او نور جنجال نه ورباندې کوي. فرانسې ویلي چې د دې بیړیو تر اصلي نرخ کمې پیسې به روسیه ته ورکوي ځکه بیړۍ نه دي تکمیلې شوې او قرارداد یې د کار تر بشپړېدو مخکې ځنډول شوی و. د فرانسې حکومت تېر کال د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنو لامله پر مسکو د دوو مسترال جنگي بیړیو د خرڅولو پریکړه لغوه کړه. فرانسې په 2011 میلادي کال کې پر روسیه د دغو بیړیو د خرڅولو پریکړه کړې وه چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت یې درلود. د آذربایجان لوی څارنوالۍ په باکو کې له یوې محکمې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو یوه فعاله لیلا یونس په 11 کاله او د هغې خاوند په 9 کاله بند محکوم کړي. لیلا یونس او خاوند یې په درغلۍ، خیانت او غیر قانوني تجارتي فعالیت تورن شوي دي. د لیلا یونس او د هغې د خاوند محاکمه د اګست 13 ځنډول شوې ده. د چین حکومت تایید کړ چې د مالیزیا د هوایي چلند الوتکه چې تیر کال ورکه شوې وه د هند په سمندر کې غورځېدلې ده او د مالیزیا پر حکومت یې غږ وکړ چې څېړنو ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې نن د آسیان هیوادونو د 48مې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته په دې اړه وویل: د وایي د الوتکې د ټوټو د موندلو لپاره باید موږ هڅې جاري وي او موږ له مالیزیا سره په دې خبره کې موافق یو چې باید د حقیقت تر موندلو ورسېږو. موږ هیله لرو چې دغه مسأله به په سم ډول حل شي. د مالیزیا د هوایي چلند دغه الوتکه چې تیر کال ورکه شوې وه، په دې الوتکه کې 209 سپاره وو چې دا کسان ټول پکې مړه شوي وو. پرون د مالیزیا صدر اعظم وویل چې د الوتکې هغه ټوټې چې د هند په سمندر کې موندل شوې دي، د مالیزیا د هوایي شرکت MH370 الوتکې وو. په مصر کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش ملګرو خبرداری ورکړی چې که د مصر حکومت په 48 ساعتونو کې د دوی غوښتنې ونه مني، هغه کرواتی وګړی به ووژني چې څو ورځې مخکې تښتولی دی. د سینا ولایت ډله په نوم وسلوالو په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون پر انټرنیټ خپور سوی ویلي چې برمته شوی سړی تومیسلاو سالوپک نومیږي. تومیسلاو سالوپک په دې پیغام کې چې په انټرنیټ خپور سوی ویلي: دوی غواړي چې ما له هغو مسلمانو ښځو سره تبادله کړي چې د مصر په زندانونو کې بندیانې دي. دا مسله که په 48 ساعتونو کې حل نسوه، دوی به ما ووژني. تومیسلاو سالوپک له یو فرانسوي شرکت سره په سینا کې کار کاوه او د جولای په 2 وتښتول سو. او د اوکراین حکومت نن د اداري فساد په اړه د څېړنو په ترڅ کې د دې هېواد تښتېدلی ولسمشر ویکتور یانکوویچ ور احضار کړی دی. د اوکراین دولتي ورځپاڼې ویلي چې ویکتور یانکوویچ باید د اګست په 11 په کیف کې د لوی څارنوال دفتر ته ورشي او د اداري فساد د یوې دوسیې په اړه معلومات ورکړي. د اوکراین لوی څارنوال ویکتور شوکین تیره اونۍ وویل چې د ویکتور یانکوویچ د غیابي محاکمې بهیر پیل شوی دی. پر ویکتور یانکوویچ تور لګېدلی چې د جمهوري ریاست پر مهال یې دولتي پیسې بې ځایه لګولي او په دولتي پیسو یې د ځان لپاره لوکس موټر، کورونه، موبل او فرنیچر او داسې نور ځانګړي شیان اخیستي دي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل چې کورنی خبرونه سفیولا ستانگزی او د سیمه او نړۍ فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. دواړو مننه کوو. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو مطالب لرو. وبورې چې د افغانستان د اصول د علي شورا چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې پوښنۍ اجنډا بدلون نه کوي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې د لوګر پل عالم خار له یوې نسبي ارامۍ وروسته نن بیا د یوې انتحاري حملې شاهد و. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره له خلکو او مدني ټولنو سره سلا مشورې په راتلونکي اونۍ کې پای ته رسیږي. په دې باندې یو ریپورټ ولرو چې د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د اندیمولز تر روزنې لاندې افغان کرکټ زیان لیدلی او دوی د یو نوي کوچ په لټه کې دي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور مسایل او ریپورټونه هم در سره شریک کړو. همدارنګه د افغانستان د اوبو او د اوبو د ضایعاتو په اړه د ځانګړو پروګرامونو له لړۍ څخه لومړنی پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرو. په اونیزو پروګرامونو کې د لوبو له میدان او تاندې څانګې خپرېږي. په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ ټاکل شوی دویم پړاو مخامخ خبرې وځنډېدې.
ورسته کی بیا افغان چارواکی وای چې دوی بل زل خبري کوي نو په دې خبرو کې بعد دوی اجنډا همغه پخانه اجنډا وي او حتی د مذاکره کوونکو په بڼه کې بام بدلون نه راځي. همدارنګه په دې اړه رپورت لرو خو وس زما همکار راته په غوږ کې وای چې په کندهار کې د الوتکې د سقوط په اړه یو رپورت لرو. صادق رښتینی را سره دی. رښتینی صاحب خبرونه ته ستړی مه شئ، مهرباني وکړئ د دغه الوتکې د نسکورېدو کرا ته ووایئ.
تاسو اورېدونکو ته سلام. چارواکي وایي چې نن سهار د ملي اردو درې هلیکوپټرې د کندهار د هوایي هوا څخه د زابل د نوبهار ولسوالۍ د امنیتي پوستو د ارزیابۍ لپاره سیمې ته تللې دي چې یوې بېړنې ناسته کړې ده او دغه ناستې پر مهال یې اور اخیستې او پکښې ناست ټول کسان وژل شوي. د زابل والي محمد انور اسحاقزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هلیکوپټر کې 15 کسان وو چې ټول پکښې وژل شوي. خو دلته په کندهار کې البته هوایي لوا کې یو امنیتي سرچینه وایي چې په دغه پیښه کې 12 کسان چې د احت په توګه د نوبهار ولسوالۍ د پوستو د ارزیابۍ لپاره سیمې ته تلل او 15 کسه د الوتکې عمله دا ټول وژل شوي دي. دغه سرچینه وایي چې هلیکوپټر د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا ویشتل شوی خو تر اوسه امنیتي مقاماتو او خپله د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه پیښې په ارتباط رسنیو ته څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه صادق رښتینی او چې په زابل کې د یوې الوتکې د اور اخیستو او په احتمالي توګه د برید لاندې د راتلو په اړه رپورټ راکوو. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي په هغې کې ویل کېږي چې دغه الوتکه بیړنۍ ناسته کړې ده او د بیړنۍ ناستې پر مهال یې اور اخیستې او پکې سپاره ټول 4-5 کسان وژل شوي دي. موږ به دا خبر دقیقو په روانو خبرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم در سره شریکو. د صادق رښتینی نه او همدارنګه زموږ له نورو همکارانو نه چې په سیمه کې دي مننه رښتینی صاحب. بل رپورټ ترازو او لکه مخکې مو چې وویل د افغانستان د حکومت او همدارنګه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې وروسته له هغې وسم دي چې د وسلوالو طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. تر هغه راورسته د سولې د خبرو راتلونکي له هم لستونزو سره مخ دی او تر اوسه پولیس څرګند نه ده چې دویم پړاو مخامخ خبرې به له طالبانو سره چیري او له کوم ډلو سره به کیږي. خو په افغانستان کې د سولې د عالی شورا یو غړی او همدارنګه له وسلوالو طالبانو سره د مذاکره کوونکي هیئت مشر حاجی عزیز الله دین محمد د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د حکومتي لوري په اجنډا کې په دې برخه کې بدلون نه راځي. ستانګزې صبر سره په استودیو کې دي زموږ خبريال صفي الله ستانګزې د برات په دې اړه نور وایي. ستانګزې صاحب مهرباني وکړئ د حاجی صاحب دین محمد د خبرو جزئیات کا اوریدونکو ته وایي.
بلې سلام تاسو اوریدونکو ته. د طالبانو په رهبرۍ کې د بدلون پر راتلو د دې ډلې ترمنځ د اختلافاتو ته په کتو داسې اټکل کېده چې ګواکې د سولې دویم دور رسمي خبرو اجنډا به بدلیږي. خو اوس د سولې عالي شورا وایي چې د دویم دور رسمي خبرو لپاره به له مخکینۍ اجنډا سره خپل کار مخته وړي. د سولې د عالي شورا غړي او د افغان حکومت مرکزي پلاوي مشر حاجي عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان د دویم دور خبرو لپاره خپل پلاوی بدلوي هم خو د سولې د دغو خبرو لپاره به افغان حکومت له مخکینۍ اجنډا سره ورزي. ښه ده چې د ښاغلي دین محمد خبرې واورو په دې اړه باندې.
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زموږ او د دوی په منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي او زه یقین لرم چې نوي مذاکرات شروع کیږي.
که څه هم ښاغلی دین محمد په دغو تازه خبرو کې د سولې د دویم دور د خبرو د اصلي اجنډا په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د سولې د لومړي دور رسمي خبرو څخه وروسته د افغان پلاوي مرکچي هیئت رسنیو ته وویل چې په دویم دور رسمي خبرو کې به تر ډیره پورې دواړه لوري یعنی افغان حکومت او وسلوال مخالفین یا وسلوال طالبان چې پکې د حقانی استازي او همدارس د طالبانو د ډلې استازي شامل دي د خپلو غوښتنو یو فهرست برابروي او تر ډیره پورې به افغان پلاوی هڅه کوي چې د سولې په دویم دور خبرو کې د اوربان د تامین لپاره هڅه وکړي. همدارس ښاغلی دین محمد په تازه خبرو کې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرې د خبرو لپاره تازه سیمه تر اوسه پورې نه ده ټاکل شوې، خو افغان حکومت د دغو خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه وه د سولې دویم دور رسمي خبرې د جولای په وروستیو کې وشي، خو د طالبانو د ډلې د مشر ملا عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د خبرې تر نامعلوم وخته پورې وځنډېدې. البته د طالبانو نوې رهبري پلاوی هم له دغو خبرو سره مخالفتونه ښودلي دي، خو افغان پلاوی وایي چې د دوی په خبرو کې د بیلابیل دریځونه به د افغان حکومت په دریځ باندې کوم تاثیر ونه کړي. خو د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار پرون ویلي دي چې د سولې د دویم دور خبرې به ډیر ژر بیرته پیل شي. په دې منځ کې ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې د افغان حکومت اجنډا د سولې د خبرو لپاره ډیره مؤثره تمامیږي. یو سیاسي کارپوه سمر سیرت ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هم ممکن په دویم دور خبرو کې، البته د سولې په دویم دور خبرو کې، په خپلې پخوانی اجنډا سره یو ځل بیا ګډون وکړي.
دغه د اوس د طالبانو په رهبرۍ کې که چېرته تغییرات هم راځي، زه په دې مطمئن یم چې دغه تغییرات به ډېر منفي تاثیرات ونه لري په دې اجنډا باندې، ځکه چې د دې اجنډا په سر کې د طالبانو یو ملا عمر نه بلکې نور کسانو وجود درلوده چې هغوی په راس کې ول د افغانستان د دغې اجنډا په جوړولو باندې هغوی د دغه شي په جریان کې ول. که طالبان په خپل وعده باندې وفا وکړي، زه مطمئن یم چې انشاءالله د افغانستان د صلح پروسه دا به کامیابه او مثبته به تمامه شي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړي دور رسمي مذاکراتو څخه وروسته چې تیر میاشت په مری کې ترسره شوې، نړیوالو توت هرکلی وکړ او ولسمشر غنی هم دغه مذاکرې وستایلې. البته د ویلو چې افغان حکومت د خپل کار په لومړي ورځو کې ژمنه کړې و چې سوله به تامینوي او د سولې تامینېدل د افغان حکومت د لومړیتوبونو څخه بلل کېده. څېړونکي بیا په دې باور دي چې د افغان سولې د پروسې د موافقت کلی د پاکستان په لاس کې ده او دغه هیواد کولی شي چې طالبان د سولې د دویم دور خبرو لپاره وهڅوي. بلې انسپ
ډېره زیاته مننه صفی الله ستانکزی چې د سولې د راتلونکو احتمالي خبرو اترو په اړه د افغانستان د مذاکره کوونکي د مشر دریز را سره شریکو. نن زموږ د ازادۍ په چپو کې خبرونه هم پام دی اړه ده. د خبرونه د دریو نه د پنځو بجو پورې ده، البته د مازیګر په وخت باندې خبرېږي. رضوان مراد د خبرونه له چلوونکو یو دی، دغه سره په استودیو کې دی. رضوان مراد درته وایي چې د تاسو خبرونه په همدې دي سولې په خبرو اترو را څرخي، کوم خلونه تاسو په خپل خبرونه کې رانغړی؟
ډیره زیاته مننه انسب. لکه څنګه چې تاسو ویل د دې خبرونه کې د ازادي په چپو کې خبرونه کې نن په دې مسله بحث کوو چې د طالبانو ترمنځ د اختلافات راتلونکو به څه وي، آیا د مشرتابه پر سر اختلافات به دوام وکړي، او که دوام کوي د دې ډلې راتلونکو به څه وي، آیا د ډلې په څو ډلو تقسیمېږي، او کبرته به یو موټی وي او د یو رهبرۍ تر چتر لاندې به وي. بل دا چې د دوی اختلافات که دوام کوي نو د افغانستان د سولې پروسه به څه کېږي، د پاکستان رول پکې څه دی. دغه موضوعات له ملمنو سره شریکو او د اوریدونکو نظرونه هم پکې اخلو.
اوریدونکو نام هیله کوو چې که په دې اړه خپل نظر لري کولی شي چې زموږ له ملمنو نه خپلې پوښتنې وکړي او خپل نظرونه د سولې د راتلونکي په اړه زموږ د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې شریک کړي. وخت دی له دریو نه تر پنځو بجو پورې.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخم ترو بجو پوری په منځنۍ صفادو لشپګ نوي او د افغانستان په یو شمیر خارونو کې د اف ام په 0.15 خبري یادونه کوي چې د مخم لو بیا د سهار ترو پوری په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدل شي. خو وسته ازادي رادیو ته وکی د لوګر په پولی عالم کې له یوې نسبی آرامۍ وروسته نن بیا یو انتحاري حمله شوې ده. سیمه ایز چارواکي وایي چې دا حمله د ولایتي شورا اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون ته څیرمه شوې ده. په عین حال کې د پولی عالم ښار اوسیدونکي او د لوګر ولایتي شورا وایي چې دې حملې د دې ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. نسیم شفاق په اړه رپورټ لري.
د لوګر په مرکز پولی عالم ښار کې نننۍ انتحاري حمله شپږ تنه ووژل او یو شمېر کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د لوګر د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر محمد وره اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکي هدف په پولی عالم ښار کې د چټک غبرګون قطعه وه. ښاغلي اندرابي وویل چې دا حمله د یو ډاینا ډوله موټر په واسطه شوې او ډېر زیانونه هم رامنځته کړي دي.
حادثه امروز شش نفر شهید داره، په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي، درې پوځیان او درې ملکي وګړي او یو بل ټپي دي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانیو او دغه راز د چټک برګون قطعي ودانۍ ته هم زیان اوښتی دی. د عملي هدف د چټک برګون قطعه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
دا حمله نن سهار شاوخوا 2 بجې ولایتي شورا د اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزي روغتون ته نږدې وشوه. ویل شوی چې په دې پیښه کې د ولایتي شورا ودانۍ ړنګه شوې او د اوبو لګولو ریاست او ولایتي روغتون ته ډیر زیانونه ور اوښتي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د حمله ډیره زوروره وه او په پل علم ښار کې د ودانۍ ښیښې تر ډیره ماتې کړې دي. په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي شورا ودانۍ ډیره زوروره ده او د دولتي ودانۍ د ودانۍ ډیره زوروره دي. دوه ملکي شهیدان دي، یو د برګ ده او دوه دیادری زخنان ملکی زخنان ډیر دي. چاودنه خو ډیره کوي، چاودنه وس د مارکیټونو شی مشیټولې هم ماته شو ډیره کوي چاودنه و.
په پیالم خار او د لوګر ولایت په یو شمیر نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم انتحاري، انفجاري او ډله ییزې حملې شوي. حتی راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډله یا داعش هم فعالیت لري او حملې کوي. په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د الاماراتي په نوم په لوګر کې د داعش یو قومندان د وسلوالو طالبانو د مخالفت په نتیجه کې د دې ولایت پریښودلو ته اړ شوی دی. په لوګر کې ناامنیو د دې ولایت اوسیدونکي او ولایتي شورا هم ډیره اندېښمنه کړې او وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم همدې اندېښنو ته اشاره کوي او وایي چې امنیتي مسؤلان باید په دې اړه ځواب ورکړي. د سرګندوی چې په پل علم ښار کې امنیتي تدابیرو ته په پام حمله کوونکی څنګه وتوانید چې له چاودیدونکو موادو ډک موټر د چټک غبرګون قطې او ولایتي شورا ته ورسوي. ښاغلی ستانکزی د دې پیښې د ټپیانو شمیر هم تر هغه زیات بولي چې د دې ولایت امنیتي مسؤلانو ښودلی دی.
درې کسه زموږ ملکي مناجین وو، هغه په شهادت رسېږي، او درې کسه هم واکنس د قطې پولیس دي، هغه په شهادت رسېږي. زه خپل په ساحې کې وم، لس کسان وو زخمیان. تشویش هم نه ده، ولایتي شورا یو ډېر امن نقطې کې دی، ولایت موقعیت لري او څنګه تر دې ځایه راورسېد. نو په داسې حساسه نقطه کې چې دا موټر څنګه راورسېد تر دې ځایه او د انفجار ورکړ.
ځینو منابعو ویلي چې په دې پیښه کې څه باندې شل تنه ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې سلو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي او هدف یې د چټک غبرګون قطعه وه، خو د لوګر امنیتي مسؤلانو د دې ادعا ناسمه بللې. لوګر د کابل په جنوب کې له ناامنو ولایتونو څخه دی او وسلوالو طالبانو تل هڅې کړي چې د دې ولایت په ناامنه کولو سره پر پایتخت کابل فشارونه زیات کړي.
دوبو زایات دی اندازې زیاتی او متاسفانه دغه ټول
له بازارو کې زیستنه کله کله وایي چې بازارو پنځه سم نه ورسته دنیا ډیپلوماسي وبته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
دوستانو د دې نوې لړۍ لومړنی پروګرام په همدې یو سات کې اوریدلی شئ، خو تر هغې مخکې څو نور ریپورټونه هم لرو. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره له خلکو مدني ټولنو سره سلا مشورې په راتلونکي اونۍ کې پای ته رسیږي. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې واورو.
د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وایي هغه سلام مشورې چې له خلکو، مدني ټولنو، دینی عالمانو، ولایتي شوراګانو، د انتخاباتو د څار بنسټونو او خزینه فعالانو سره شوي، ټولو د انتخاباتو پر شفافیت، په کملو غوښتنو او په ولسي جرګه کې د ښځو د ونډې پر زیاتېدو ټینګار کړی. د دغه کمیسیون رئیس د حقوق پوهانو له ټولنو سره د مشورې د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل په تېره اونۍ کې د ولایتونو په زونونو کې له بېلابېلو ارګانونو څخه 1500 او له کابل څخه 200 نظریې ترلاسه کړې دي. شاه سلطان عاکفي وایي ډېر ژر به د سلا مشورو چمتو کړی راپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي.
تقریبا امروز ملاقات ها او نظر خای های جمعی ما به پایان میرسه.
لکتر لگنن روز موږ د ملاقاتونو او نظر پختن لړۍ پای ته رسی کی موږ په پراتون کې وونه کې ته هوا د ماجزین سره هم ملاقاتونه ولرو. بیا د نظریه مطالعه کوو. بل اخر هغه څه چې کمیسیون د افغانستان په خیر وبلل ولسمشر ته په پیشنهادي ډول وړاندې
سرمیز رئیس صاحب جمهور خاط گذاشتیم.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون اساسي دندې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو راوستل، د انتخاباتي سیستم بنسټ زول، د خپلواکو شفافو او عادلانه انتخاباتو جوړول، د ټولنیز نظام پیاوړي کول، مشارکت او اعتماد جوړول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د انتخاباتو د قوانینو پر تعدیل ټینګار کوي. د دې ټولنې مرستیال ګل احمد مددزای چې د انتخاباتي نظام د اصلاح د مشورې لپاره د کمیسیون غونډې ته بلل سوی وو، وای د قوانینو له تعدیل پرته په انتخاباتي نظام کې اصلاح ناممکنه ده.
زمونږ په باور د انتخاباتو د جریان ډېرې ستونزې ګرځي د قوانینو نیمګړتیاو ته. که چیرې د قوانینو نیمګړتیاوې رفع شوې او تاسو یو اصل یو قاعده د قانون په حکم کې ځای کړه او بیا هم د هغې اجرایوي ضمانت لپاره هم میکانیزم په نظر کې ونیو، نو بیا تاسو دغه ستونزو نه خلاصیږي. و الا غیر له هغې هر ډول تغییرات چې بیا تاسو راولئ داسې وي لکه یو شی چې په یخ ولیکي او لمر ته یې کیږي.
د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون درې میاشتې وخت لري چې په انتخاباتي نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره خپل ټول راپورونه، وړاندیزونه او پریکړې حکومت ته وسپاري. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د یاد کمیسیون غړي باید په خپلواکه او بې طرفه توګه خپل کارونه مخته یوسي، څو په راتلونکو انتخاباتو کې د تیر په څیر تېروتنې او غلطۍ تکرار نه سي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زما غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د اندیمول ستر روزن لاندې افغان کرکټ زیان لیدلی او دوی یو نوي کوچ ته اړتیا لري. دوی دا څرګندونه داسې مال کوي چې د روزن کې اندیمول ستړون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر یو کال روزنې وروسته پای ته رسیدلی. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان په کرکټ بورډ کې چارواکي وایي چې د مشر روزونکي انډي مول سره تړون پای ته رسیدلی او د هغه سره بیا تړون ته لیواله نه دي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې د مول ستر روزنې لاندې افغان ټیم هغه شان ونه ځلید لکه څنګه چې ترې تمه کېدله. نوموړی وایي ممکن په اوږدمهال کې د انډي مول روزنه ګټوره تمامه شي، خو تر دا مهاله یې پر لوبډلې د روزنې ژور اغېز نه دی لیدل شوی.
او هغه څومره څېړنه چې مونږ وکړله په هغه څېړنه کې همدا خبره راغله چې د کمیونیکیشن یو مشکل وو د لوبډلې او د کوچ ترمنځ مسیج په صحیح طریقه ټیم ته نه پاس کېده.
ښاغلی ستانکزی وایي کرکټ بورډ به د رواني میلادي میاشتې تر پایه د هغه ځایناستې ولري او هڅه کېږي چې دا مسؤلیت کوم آسیایي روزونکي ته ورکړي. انډي موز د 2014 میلادي کال د سپتمبر میاشتې رئیس له افغان لوبډلې سره یو ځای شو، خو له هغې مخکې د نیوزیلینډ او کینیا ټیمونو سره د روزنې په چارو بوخت و. هغه مهال پاکستانی لوبغاړی کبیر خان له افغان لوبډلې سره و، خو د 2015 نړیوال جام په خاطر افغان کرکټ بورډ غوره وګڼله چې دا پخوانی اسرائیلي لوبغاړی افغان لوبډله وروزي. د انډي مولز تر روزنې لاندې د افغانستان ملي ټیم څه باندې ډېر سیالۍ کړي چې له هغې ډلې اوله سیالۍ ګټلې دي. بلخوا انډي مولز داسې وخت له افغانستان نه ځي چې خلک وایي د لوبغاړو بیټنګ یا توپوهنه پیاوړي شوي او د ښه پارټنرشپ یا ملګرتیا له امله وروستیو لوبغاړو ته د لوبې موقع نه رسیږي. له دې سره د کرکټ بورډ پخوانی شر شهزاده مسعود وایي چې لوبغاړي د مول روزنې خوښو. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له دې او نورو لاسته راوړنو سره دی حیران دی چې ولې کرکټ بورډ یو نړیوال مشهور روزونکي ته ځواب ورکوي.
ما د پاره د حیرانتیا خبره دا ده چې د افغانستان شرایطو ته په کتو سره به د افغانستان کرکټ بورډ اداره څنګه دغسې یو کوچ پیدا کړي چې هغه د ده بدیل هم وګرځي او د اروپا او د اسټرالیا پیچونو سره بلدیت هم لري او په عین زمان کې بیټن کوچلی او د افغانستان ته درخه کی زه بیخي د تعجب کوم چې په دغه وخت کې د مور څنګه دوی د لاس ورکا.
لدې سره داسې هم ویل کیږي چې انډي مول تر ډیره د نو لوبغاړو ملاتړ وو او د کار د پخوانیو ځینو لوبغاړو غوسره پارولې وه. په داسې حال کې چې ملي لوبډله د لویو وچو سیالیو د پایلوب ګټلو هوډ او په 2018 شل اوریز نړیوال جام کې د ښې لوبو اراده لري، معلومه نه ده چې بل روزونکي به تر کومه حده د استرالیایي دغه روزونکي په نسبت له ښه پلان سره افغانستان ته راشي. د کرکټ مینهوال ټینګار کوي چې افغان لوبډلې اوس پرمختګ کړی او کم مولز رخصتیږي باید یو بل غوره نوم لرونکي نړیوال روزونکي ته دا دنده وسپارل شي.
او دوستان اوس هم مخکې له دې چې د ونیزو پروګرامونو خواته ورشو، یو ار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فرشتې جلال زین اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به خپل پخوانی اجنډا پرمخ بیایي. په پولي عالم کې نن د ولایتي شورا ودانۍ ته نږدې انتحاري حمله وسوه. ولسمشر محمد اشرف غني دا حمله غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر مسودې موافقه کړې چې له مخې به په سوریه کې د کیمیاوي موادو د وسلو د حملو عاملین څرګند شي او بنیول شي. د ایران حکومت وړاندیز کړی دی چې په سوریه کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د ایران ولسمشر پرون په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. او د چین حکومت تایید کړی چې د مالیزیا د هوایي شرکت یوه الوتکه چې تیر کال ورکه شوې وه د هند په سمندر کې راغورځېدلې ده.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم د افغانستان د اوبو د زیرمو او په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه زموږ د ځانګړو پروګرامونو له لړۍ لومړنی پروګرام خپرو، ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسي.
افغانستان په خپله څه باندې 6.5 کیلومتر مساحت کې د اوبو 15 حوزې لري، خو بیا هم دغه هیواد د اوبو له سختو ستونزو سره مخامخ دی. یو ویلتې څیړونکي دا ګڼي چې د افغانستان اوبه ګاونډیو هیوادو ته بهیږي او له هغوی سره د اوبو د ویش تړونونه نه لري. افغانستان له ایران پرته له نورو ګاونډیو هیوادو سره د اوبو تړون نه دی کړی څو له نړیوالو قوانینو سره سم له خپلو اوبو استفاده وکړي. له پاکستان سره چې تر بل هر هیواد افغانستان ور سرحد لري، د ځینو څیړونکو په باور دغه تړون سیاسي ستونزه پیدا کوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی دغه مشکل ته اشاره کوي او وایي
کابل د سین حوزه ده چې اوبه پرته له قرارداد بیل چونه چرانه جي د پاکستان خاورې ته داخلي یا اوبه ته استفاده کوي. ان هغه مانندر چې په حقوقي لحاظ کوم جواب نه لري، بلکې د دې لپاره چې موږ ظرفیت نه لرو ترې استفاده نشو کولی او همدارنګه په حقوقي لحاظ هم ورته داخلېدلی نه شو. مثلا که چېرې موږ د کابل د سین په ارتباط له پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کړو، مانندر چې ډیورنډ کراس نه پېژن، ولی کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت ور داخلېږي، دا که موږ وایو چې تاسو تر دغه پورې داسې استفاده وکړئ لدنه وروسته بندونه پکې جوړوی شوی داسې کوی چې دومره مقدار اوبه درخلي، مانا دا ده چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو وپېژنده او ډیورنډ نه پرسنت پېژنده. په تاسو باندې په حقوقي لحاظ موږ سره دغه مشکل لرو.
د کابل سیند چې د سنګلاخ له سیمې سرچشمه اخلي، د پخمان په اونۍ دره کې بهیږي، بیا د میدان جلګه خړوبه وي او د چهاردی د ولسوالۍ له لارې کابل ښار ته داخلي شي. وروسته د پخمان او لوګر له سیندونو سره یوځای کیږي. وړاندې د سروبي په جلګه کې د پنشیر له سیند سره جلال آباد ته ځي او په ننګرهار کې د کونړ له مس سیند سره مهمند ایجنسۍ ته بهیږي. د نړیوال بانک د وی څېړنې له مخې د کونړ سیند په هره ثانیه کې 1400 متر مکعب تخمین شوی دی. ریاض درمن د چاپیریال ساتنې په برخه کې ماسټری لري او د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د چک جمهوریت په مرکز پرا کې په څېړنه بوخت دی. دی وایي چې افغانستان باید تاریخي ستونزو ته ونه ګوري او له پاکستان سره د اوبو په برخه کې تړون لاسلیک کړي.
سیاسي اړخ د دې دومره مهم نه دی، دلته تخنیکي اړخ مهم دی. که چېرته موږ د دې په دواړو هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نه وي، زموږ د شخړې به ورځ تر ورځ زیاتېږي او له ټولو عمده لامل به همدغه وي چې دغه دواړه هیوادونه دې ته نه تیارېږي چې دوی سره کښېني او د اوبو په شخړو باندې خبرې وکړي، ځکه د دې مستقیمن اغیزه په دواړو طرفونو باندې د خلکو په ژوند باندې او د هغوی په اقتصاد باندې ده. دا هیوادونه مجبورن باید کښېني او دا خبره ومني. دا یو حقیقت دی چې دا یوه ستونزه ده او په دې لړ کې باید دوی جدي اقدامات وکړي.
د کابل سیند 500 کیلومتره دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیږي. دغه سیند د افغانستان د اوبو د دوهمې حوزې جز دی. نړیوال بانک په یوه څېړنه کې څرګندوي چې د کابل سیند په لومړۍ برخه کې 495 میلیونه متر مکعب اوبه هر کال جریان لري او د پنشیر د حوزې 3.25 میلیارد متر مکعب اوبه له دې سره یوځای کیږي. بیا د کابل سیند په شکتنۍ برخه کې 19.28 میلیارد متر مکعب اوبه تخمین شوي دي چې هر کال بهیږي. که څه هم د دې اوبو اندازه د افغانستان د نورو سیندونو په څیر دقیقه معلومه نه ده چې څومره بهر ته ځي، خو دا څرګنده ده چې د کابل د سین اوبه لږې نه دي، نو که چېرته د ډیورنډ سیاسي ستونزه وي مشکل به څرنګه هواری شي؟ نصرالله ستانکزی وایي چې دا ستونزه افغانستان په کور دننه هوارولی شي.
د افغانستان دولت باید د دې نه استفاده وکړي چې خپل اوبه په خپل قلمرو کې څنګه مهارولی شي. په حقوقي لحاظ یا د حقوق زیستر چاپیریال ساتنه د حقوقو له نظره تاسو د اوبو طبیعي مسیر کې لاس نه شئ ویلی د دولت په عنوان. په خپل چارو کې مثلا موږ نشو کولی چې له کنړ نه دا سیند راوګرځو، داسې په نورستان واړو، بېرته راوړو، بدخشان او پنجشیر راکته کړو، دا نشو کولی. اما په دغه طبیعي مسیر کې چې دغه سیند روان دی، موږ په سلهاوو بندونو ترې جوړولی شو، کانالونه ترې ایستلی شو، یلې ترې ایستلی شو، موږ باید دغه ظرفیت پیدا کړو.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د څېړنې له مخې د کابل پر سیند، د باغدرې د برېښنا بند، د ګلبهار د برېښنا بند، د دوهم سروبي د برېښنا بند، د کونړ د برېښنا د شال او څاګي بندونه، د کامې بند او د ګامبیری د بند د جوړېدو امکانات شته. دغه بندونه د پیسو ترڅنګ زمان غواړي. د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د څېړنې له مخې د باغدري د برېښنا بند له شپږو تر اتو کلونو وخت اړتیا لري. د کونړ دواړه بندونه تر لسو کلونو پورې وخت شایع ونیسي، خو د سروبي دوهم بند ممکن په پنځه کاله کې جوړ شي. د افغانستان د اوبو څلورمه حوزه د بابا او سفید کول جنوبي خوا سرچشمه اخلي، چې مهم سیند د هلمند دی. دغه سیند د افغانستان تر ټولو اوږد سیند دی، چې 1.5 کیلومتره د افغانستان د خاورې دننه بهیشي او بیا ایران ته ځي. د ظاهر شاه د سلطنت د دورې وروستي صدر اعظم محمد موسی شفیق په 1955 کال کې په کابل کې د ایران د شاهي حکومت له صدر اعظم امیر عباس هویدا سره د هلمند د سیند د اوبو تړون لاسلیک کړ. خو بیا چې کله د 1952 کال د سرطان پشپش وشتمه د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا وشوه، له ایران سره د هلمند د اوبو د تړون تایید وځنډېده. خو سردار محمد داود د خپل جمهوری دولت په وروستیو کې دغه سند توشیح کړ. په دې تړون کې ایرانیانو له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې یو لړ ژمنې کړې وې. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي استاد نصرالله ستانکزی وایي که چېرته له پاکستان سره افغانستان د ډیورنډ د ستونزې سربیره د اوبو په برخه کې د اوس لپاره تړون وکړي، ممکن اسلام آباد د ایران په څیر په خپلو ژمنو وفا ونه کړي، ځکه چې زموږ دولت کمزوری دی.
مثلا پاکستان موږ سره واده وکړي چې موږ دغه یو کار سره کوو، لکه چې ایران خپل هغه د هلمند د اوبو د تړون معاهدې کې چې وګوري واده یې کړي، د خواته تاسیسات جوړوي، د خلکو په ژوند تغییر راوړي، دا کې یخ یخ کوي، هېڅ شی نه دي کړي، یا برق ورکوي یا مثال دی. اما موږ کله پاکستان سره موږ پاکستان عین روش ته موږ سره کوي، دلته چې موږ ضعیف دولت یو نسو کولی مثلا خپله ټکنالوژي نه لرو چې له خپلو منابعو نه استفاده وکړو.
د افغانستان په شمال کې بیا د آمو سیند چې د اوبو د لومړۍ حوزې برخه دی 2540 کیلومتره طول لري. دغه سیند له پامیر سرچشمه اخلي. د آمو سیند د منځنۍ آسیا له هیوادو سره د افغانستان سرحد تشکیلوي، چې د تاریخ لیکونکو په وینا دا سرحد د افغانستان لومړۍ طبیعي منل شوی سرحد دی. په 13مه پیړۍ کې چې کله احمد شاه بابا د بخارا لور ته د حملې په نیت لاړ، نو د بخارا د وخت پاچا د سولې وړاندیز وکړ او د آمو سیند د دواړو خواوو د سرحد په توګه ومنل شو. د آمو د سیند د اوبو په برخه کې د افغانستان حکومتونو له پخواني شوروي اتحاد سره یو لړ تړونونه کړي وو. په دې اړه نصرالله ستانکزی داسې وضاحت ورکوي:
له شوروي اتحاد سره په دغه مسلې په ارتباط د خلقیانو تر اوایلو پورې 250 کمیشنونه تعین شوي دي، تعین شوي دي، سوابق لري. هلته صفري نقطې په عمومي ډول ویل کېږي چې تعین شوي دي، اما هلته کمیشنونو کار کړی، 250 کمیشنونو ورباندې کار کړی ده. څلور 50 دي که څوم 50 کمیشنونه د ځای خال زمانونه شروع به تر داود خان پورې او د خلکانو په وایلو کې هم زما لیدلي یو چیرې مې لوستي وو چې کار کمیشنونو کار کوي، وروسته دغه نه هغه څه ودرېده. بیا لوی مشکل هلته دا ده چې هلته آمو د موږ خاوره خوري، چې په وروستۍ کې امکان لري مشکل ایجاد شي. سیند غاړې یخوا ته پخې دي، دخوا ته خامې دي، که هلته دقیق مسي صفري نقطې سره دغه پور راتلونکي کې مشکل ایجاد وي.
د آمو د سیند تر ژیو د ستونزې په اړه د چاپیریال ساتنې د برخې متخصص ریاض درمل د افغانستان حکومت ته داسې وړاندیز کوي:
د آمو سیند چې دی په هغې کې موږ د ایرال سیند دپاره موږ نړیوال صندوق لرو، چې په هغې کې دوی هیوادونو ته همدغې لپاره مرستې ورکوي تر څو دوی د هغې په همدغې سیندونو کې دننه موجودات چې دي دوی ژوند ته ورپېښ خطر راکم کړي. متاسفانه افغانستان په دې کې شمولیت نه لري. افغانستان ته پکار دي چې دغسې نړیوالو سازمانونو ته چې د ګډو یا د مشترکو اوبو یا د سیندونو په سر باندې جوړ شوي چې په هغې کې شمولیت اختیار کړي، د هغوی ممبرشپ واخلي تر څو پیسې راواخلي او وی کاری او د دې جوړول مهم دي. یعنی کومګې جوړ نکو داستونز به ورس پر ځتیږي ځکه اوبه التشته ده او د خاورې حالت نه تغیریږي.
د افغانستان بل سین ترکمنستان ته بهیږي چې د دې سین د اوبو سند هم نه دی لاسلیک شوی. دا د مرغاب سین دی چې د اوبو د درېمې حوزې جز دی او له سفید کو او د ترکستان له تیربند څخه سرچشمه اخلي. د لویدیز لور ته درومي بیا د مرغاب په سیمه کې د قیصار رود ورسره یوځای کیږي او له 960 کیلومتره واټن وروسته د ترکمنستان قراقورم ریګستان ته بهیږي. په تیرو 13 کلونو کې چې شاوخوا 1.5 لک امریکایي او ناټو ځواکونه په افغانستان کې وو او له نړیوالې ټولنې سره افغانستان نږدې اړیکې لرل، ولې له ګاونډیو سره افغان دولت د اوبو ستونزه هواره نه کړه؟ نصر الله ستانکسای وای
په دې لاس کالو کې بل پالیس دغه پیسې آسیایی بانک موږ ته قرض راکړو، جهانی بانک راکړو چې برقم له ازبکستان، تاجکستان، له دې ترکمنستان دا وخت دغه پیسې چې موږ په داخل کې بندونه باندې لګول او شاید ضرب موږ بخت نه درلوده په ټول مدت کې درلوده، اما موږ ته زیربنایي تاسیسات او د اوبو پرابلم په ډېره حده پورې لیده.
تیر خو تیر شو، خو اوس په افغان دولت څه کوي؟
The Lobo Le Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د نجونو لوبغاړو د ستونزو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس د والیبال د فدراسیون له مشر سره مو مرکه چمتو کړې ده. خو تر هر څه مخکې ریپورت ترازو. افغان نجونی لوبغاړي وایي چې دوی هېر شوې دي. یو شمېر د نجونو لوبغاړو ازادي راډیو ته ویل چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو دوی له یاد ایستي او د خزینه برخې سپورت له پرمختګ پاتې شوی دی. په عین حال کې د بدني روزنی ریاست وایي چې سیاسي ستونزو د نورو برخو په څیر په سپورت هم اغیز کړی دی، خو دوی د ښځو د ورزش د پرمختګ لپاره خاص پروګرامونه لري. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. په افغانستان کې خزې لوبغاړي وایي که څه هم د لوبو لپاره پوره چمتووالی او وړتیا لري، خو په دې برخه کې لازمه اسانتیاوې نه دي ورته برابرې شوي. مریم نیازی چې په افغانستان کې د خزینه کرکټ یو بنسټګره ده، ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت پر اتلو سره د نجونو لوبغاړو پرمختګ کمرنګه شوی ده.
حضور ورزشکاران زنان در وخت حکومت کرزی نه از
داوی د خغلی کرزی په وخت کې د خزو د ورزش برخه لک تر لګ 10% و چې هغه هم کم و. خو د خغلی غنی د حکومت پر اتلو سره د 10% هم په صفر کې ضرب شو او اصلا پښتنه نه کیږي چې خزی ورزشکارانی چیرته دي.
اون زنای ورزشکار دیروز چی شو؟
نیازی هم در از ویل چې په حکومتي ادارو سربیره مدني ټولنو او رسنیو هم د خزو د ورزش پرمختګ هېر کړی دی. نو موري ویل چې د ورزشي ادارو د نوې مشرانو پر اتلو سره د خزو لپاره د لوبو تر سره کول کم شوی او لوبغاړي ډېری بهر ته هم نشي تللی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې ډېرو نجونو لوبغاړو په بهرنیو لوبو آن اولمپیکي سیالیو کې هم برخه اخیستې وه. د غرمزلۍ یا کونه وردۍ فدراسیون مشره صدیقه مایار نورستانی هم وایي چې د ډېرو ورزشي فدراسیونونو مشران نارینه دي او د ښځو لپاره ډېر چانس نه ورکول کېږي. دا وایي په ډېرو ورزشي برخو کې له رئیس نیولې تر ترینر او مرستیال ټول نارینه دي چې دا خپله د دې ښکارندوی دي چې ښځو ته چانس نه ورکول کېږي. موږ د دې غوښتونکي یو چې هره ورزشي رشته چې وي لږ تر لږه مرستیال خو باید له ښځو انتخاب شي. اغلې نورستانی وویل چې روانې هڅې ډېرې اغیزمن نه دي، څو وکولای شي د ښځو میرمنو د ورزشي لاسته راوړنو د ډیرېدو لامل شي. که څه هم د ښځو او ورزش په نوم څه وخت مخکې یو ملي کانفرنس جوړ شوی و، خو ډېر ولایتونو پکې استازي نه درلودل او کمو ښځو پکې ګډون کړی و. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته په خبرو کې تایید کړه چې د ښځو د برخې ورزشونه لږ څه کمرنګه شوي دي. دا ټول په حاکم وضعیت پورې تړلې خبره ده. سیاسي حالاتو ډېرې برخې اغیزمنې کړي دي، ورزش هم اغیزمن شوی ده. نو زه د دغو نجونو لوبغاړو له خبرو سره موافق یم. دی وایي چې د بدني روزنې ریاست هڅه کوي څو د ښځو لپاره خپل پروګرامونه عملي کړي او د ښځو د ورزش لپاره خاص جمنازیمونه جوړ کړي. د بیلابیلو ورزشي څانګو غړي په خاصه توګه نجونې وایي که چیرته ښې زمینې ورته برابرې شي، کولای شي چې د سیمې او نړۍ په سطحه له لوبو نه افغانستان ته ښې لاسته راوړنې وکړي. اوس به هم را شو د یوې مرکې په لور د افغانستان د والیبال د فدراسیون له مشر ډاکټر محمد یونس پوپلدی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې او په سر کې د مرکزی آسیا د سیالیو په لړ کې د افغانستان د نه ګډون علت پوښتلی ده.
د افغانستان ملي فدراسیون دا تصمیم ونیوئ چې سږکال د منطقوي سیالیو ته خپله ملي لوبډله آماده کړي چې خوشبختانه موږ وکولای شو په سویلي آسیا کې یا جنوب آسیا کې چې د اتو ملکونو ترمنځ کوم سیالیو په هغه کې اولین ځل یو مډال لاسته راوړو او برانز مډال خپل ملي لوبډله لاسته راوړو چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده. او دویم دا ده چې ملي لوبډله باید آماده شي د جنوب آسیا بازیو ته یا لوبو ته چې په هند کې برگزاریږي. د المپیکي منطقوي سیالۍ دي، نو په دغه دوه دلیلو په اساس باندې موږ نه غوښتل چې په د آسیا په قهرمانۍ په سیالیو کې موږ ونډه واخلو یا حصه واخلو. په دې چې هغلته د آسیا ډېرې برتره او ډېرې قوي لوبډلې اشتراک کوي لکه چین، جاپان، ایران، هند، دغه لوبډلې دي چې دغوی ماته ورکول لږ سختي موږ ته ډېر تفاوت لري سطح. نو په دغه دوه دلایلو باندې موږ نه غوښتل چې په دې سیالۍ کې ملي لوبډله اشتراک وکړي او ډېر فوکس مو یا ډېره توجه مو د منطقوي سیالیو ته ده.
د زونونو او د والیبال ملي ټیم سیالۍ کوم ځای ته رسیدلې؟
د مشرقي زون سیالۍ خو مخکې خلاص شوې چې د لغمان منتخبه لوبډله غلطه قهرمانه شوله او اوس فعلاً په شمال کې مزار شریف کې سیالۍ د شمالي زون دي او موږ خوشبختانه ډېرې ښې چهرې نوې چهرې هم په دې کې ملي لوبډلې ته انتخاب کړي دي. هغه فني ټیم چې کوم گزارش وکړي او ډېر امیدواره یو چې موږ وکولای شو نور هم ښې چهرې د ملي لوبډلې لپاره چې هغه استعداد لري او شایستګي لري ملي لوبډلې ته انتخاب.
د ملي ټیم لپاره لوبغاړي یوازې د زونونو ټیمونه غوړه کیږي یا چې د ولایتونو د غوړه ټیمونه هم ځینې لوبغاړي راځي؟
خوشبختانه دغه د زونونو په سطح باندې چې کومې سیالۍ موږ په لار اچو یو هدف هم دغه دی چې موږ وکولای شو چې د ولایتونو کوم لوبغاړي چې دي چې په دې سیالۍ کې اشتراک کوي هغه هم موږ انتخاب کړو او هیڅ داسې څوک پاتې نه شي چې هغه لیاقت او شایستګي د ملي لوبډلې لري او موږ انتخاب نه کړو. او دغه فني ټیم هم چې موږ زونونو ته لیږو ولایتونو ته لیږو هدف یې دا دی چې تر څو هغه څهرې چې واقعا د ملي لوبډلې لیاقت لري او استعدادونه لري هغه انتخاب کړي او ملي لوبډلې ته جذب کړي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې ستاسو راتلونکي پلانونه د افغانستان والیبال فدراسیون ته څه دي؟
انشاءالله چې موږ د زونونو چې شمال شرقي زون ده او د غرب حوزه ده او مرکزی زونده د دې زونو مسابقه به هم بلاره چاو دغه نورسته به چمپیونز لیگ یا د قهرمانانو لیگ چې کومه ده هغه به بلاره چاو دغه نه علاوه په بیرون د ملک څخه چې کومه سیالی دی هغه د جنوب آسیا لوبي دي چې مختلف رښتې پرې کې ساخلی او پرې کې به د والیبال مل لوبډله او د موږ د ساحلی والیبال مل لوبډله اشتراکي غتم خاصه مدګیان په پلان کړی. نو او ډیر امیدوار چې پکې کې نتایج مو لرو.
ډیر مننه پوپل زای صاحب.
تاسو نه مننه کوم. شکر شکر ډیر زیات.
ازموک پروگرام په همدې ځای پاتره سیګی تر بلې مو زاسف یو لاس تانګ زای په پاک او بخون کې خدای سپارم کې شی به ولر. جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه دوستانو ستړي مشي خلک د پیاده راو یا پلو لارو پاک لڅوي
چون پیاده راو باندې غو پخپلا شاهد ما چې خلک تیرې دل سرکا دلته موټر په تیزی باندې راغی اله کې وه امال ته وګورید ترننه پوری چا پختنه نه دا کړي
خروالی او د ترافیکو له مسول کسانو هم پختلی په ورسته شی بو کې تمثيلي جوړام چم شوي له ازادي رادیو سره وسی قدر من اوردونکو پیاده راو یا پلی لارې د عام خلکو له ضرورت څخه ګڼل کیږي. پیاده راو لکه څنګه چې نوم نه پیدا دی د پیاده خلکو د تګ راتګ لار ده. په حقوقي لحاظ هم پیاده راو د پلو خلکو حق ګڼل کیږي، خو په دې وروستیو کې داسې بریښي چې د افغانستان د ځینو خلکو په دې حق هم تیری شوی دی. په پلو لارو کې څوک سودا خرڅوي،
چا د دوکان بیکاره شیان ایښي، ځینو ساختماني مواد پکې اچولي او ځینو نورو د سیمټو دیوال نورنه چاپېر کړي. په پیل کې د لغمان اوسېدونکی خاورې احمد جان دغې پېښې کیسه کوي چې د پیاده رو د بندېدلو له وجې رامنځته شوې ده.
دغه هېڅ د دنیا دومره زیات شوی دی چې دغه دوکانداران ټول آتا کپې والا ټول دغه پیاده رونه بند کړي او خپل دوکان توکي پکې اچولي دي. کوم پیاده رو بندي خلک له سرکونه استفاده کوي، نو موټرې وهي. مزه په خپله شاهد یم چې تېرېدل له سرکه دلته موټر په تیزۍ باندې راغی، آله کې ووهه، همالته وغورځېده. تر ننه پورې چا پښتنه هم نه ده کړې، پیاده راو چا بند کړی دی، چا له خوا نه بند شوی دی، دغه پښتنه چا نه ده کړې، ښاروالۍ نه ده کړې. پیاده راو هم بند دي، موټر هم زیات دي، نو انسانان څنګه وکړي؟ وزرونه خو هم نه لري چې هوا ته ولوځي.
د کابل اوسېدونکي سپوږمۍ بیا وایي چې د پیاده روانو بندېدل د سړکونو د بندېدلو لامل هم کېږي، ځکه چې پلي خلک پر سړک روان وي، بیا نو هماغه وي چې موټرو ته د تګ راتګ لار نه وي.
په دغه موانع باندې 2 ساعت 3 ساعت تېرېږي. د کابل څخه جلال آباد هم رسېدلی سي او د پلچرخي څخه تر وزیر اکبر خان نه پورې 3 ساعته لار وال کېږي. ټول خلک خسته کېږي. فرضاً موږ د سهار پر 8 بجې په موټر کې کښېنه، پر 9 بجې دلته رسېږي. بیروبار د موټر ډېر دی او سړک بند دی. خپل سیرینا هوټل چې دی هغه په خپل مرکز د ښار کې دی، هلته دونه ډېر بیروبار دی، پیاده روونه ټول بند دي، خلک په دونه مشکلاتو دي. فرضاً وزیر اکبر خان کې عیسایي مرکزی ته همیشه زه ځم، دونه موانع دي چې بیخي نو ستړی کېږي. لس د کو یا د شل د کو لار ده، زه دغه په 2 ساعته کې دغه لار وهمه تر اوسه چې عیسایي مرکزی ته رسېږم. په هغه کې دوړې مې، موټران هم بندې وو، ډېر مشکلات هم وي.
ځینو کسانو بیا ساختماني مواد په پیاده روانو کې اچولي. د پغمان اوسېدونکی نعمت الله له دې خبرې سره ځینو نورو ستونزو ته هم اشاره کوي چې د پلو لارو د بندېدلو له وجې رامنځته کېږي.
اکثرا خلک چې بلند منزل جوړي په هغه کې ساختماني مواد اچولي، دا لار مکمله بند دی. خلکو په مخ داسې حالاتو سره ډېر مخ شوی یم چې پیاده رو بند و، هغه منزل چې هغې 2 دقیقې یا 3 دقیقې به هلته فاصله وه چې زه منزل ته ورسېدم، خو دغه پیاده رو د بندش په اثر ما دغه 2 دقیقې 3 دقیقې ماته په 10 و 15 دقیقو باندې تمامه شوې ده. بل دا ده چې په اکثره نو پیاده روونو کې د وزارتخانو لخوا استنادي دیوالونه ایښودل شوي دي یا د خاورو بوجیګان ایښودل شوي دي، هغه لارې په خلکو بنده کړې ده. دې په څنګ کې بله خبره دا ده چې په اکثره ځایو کې چې خلک پلورنځي یا دوکانونه لري، موټرو سره راځي خپل دوکانونو مغازو ته، هغه موټرونه ټول د سړک په سر ولاړ دي. که تاسو مهرباني وکړئ داسې یو شکرلار شي شارنه خواته د انصاری چارای نورغي خوا یا د حاجی یعقوب چارای انصاری تر منځ د دې سړک په 2 طرفو کې موټر د شخصي موټر ولاړ دي. علاوه له دې چې پیاده رو خو بند ده، حتی هغه سړک هم نیمایي بند کړی ده. بل دا چې زموږ او تاسې اکثرا زورمندان یا هغه زورور خلک چې په کوم ځای کې د دوی د آبادۍ دي، که تاسو د پیاده رو ته لاړ شئ، خلافت الله پلو، بسنت ایمنی پلو، د سړک نه چې هغې خوا پیاده رو خلکو ته پرېښودل شوی ده، هلته غرفې کې دي، خپل امنیتي غرفې په هغه پیاده رو کې دي. خلک مجبور او مکلف دي چې په سړک کې لاړ شي، چون پیاده رو بنده، او هغلته څوک نه ځي، ماشومان مکتب ته ځي. اکثرا ځایو کې موږ او تاسې وینو چې مکتبونه دي، خو ماشومان پلي یعنی پیاده ځي مکتب ته، هغو دې مجبور ده پیاده رو نه استفاده وکړي. کله چې پیاده رو بند وي، نو هغه په سړک کې ځي، ماشوم به دوره په خپل اعصابو باندې چیرې دوره تسلط لري چې آیا موټر له کومه خوا راغی یا رانغی. بس همدغه ده چې حادثه منځ ته راځي، خلکو د مرګ او د ژوبلې او د کورنیو د پریشانۍ باعث ګرځي.
د کابل اوسېدونکی انجینر امان الله بیا په دولتي مسؤولو کسانو نیوکه کوي، وایي چې دا ټوله بې نظمي د دوی له لاسه ده.
یا دولتي ارګانونو باندې وځي و یا دا موانع است کی. مثال ورکوم، دا سرینا هوټل ته میتر می وخت اطلاق لما دا لار بند و، هلته موانع و، یو ساعت هم هلته می ودرېدی چې تر هغه وخت چې دا لوی لار خلاص. بالکل دا موانع په کابل ښار کې بدرنګه زمینه مساعد کړي دي، لار بند کړي دي، ژوند هم خراب کړي دي. زه ډېر په تکلیف یم. دا موانع ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کړي دي. نیمایي یا 50% د زورمندان دی، 50% د دولت لاسه دی. زورمندان هغه چې زورمندای دي چې خپل ساحه یو ځای بلند منزل لري، هغه هم د دولت لاس دی، هغه هم نشي کولای چې پرېږدي. ښاروالي مقام هغوی ورسره سازش کړي دي.
د ترافیکو د ریاست مدیر مل پاسوال اسدالله وایي چې د پیادهروانو بندیدلو ترافیکو ته هم ګڼې ستونزې پیدا کړي. دوی وایي چې دا د ترافیکو دنده نه ده چې پیادهروانه د عامو خلکو په واک کې ورکړي. دا کار باید ښاروالي وکړي خو نه یې کوي.
از دکان پیسې میگیرم، مالیه میگیرم.
ښاروالي له دکانونو نه مالیه اخلي، پیسې اخلي، بیا خودی د دکان مخ کې هم څه نه پرېږدي چې پیادهرو بند کړي. هغه کسان چې خبرې منی خو شتر شه، چې نه یې منی خو قانوني چلند ورسره وکړي. دا چې د ښاروالي کسان وایي چې د پیادهروانو په برخه کې د ترافیک مرسته ورسره وکړي، موږ ته مرسته وکړو. دوی خو موږ ته هم ډېرې ستونزې پیدا کړي، ځکه خلک په سړک روان وي، کله چې په سړک ځي ترافیکي پیښې خامخا رامنځته کېږي.
په خبرونه کې د خلکو نیوکې په ښاروالۍ وي. دوی ویل چې ځینې مسؤول کسان د پیسو په بدل کې پیاده او دغو کسانو په واک کې ورکوي چې بیا یې د عامو خلکو لخې باسي. دوی نشي کولی چې تګ راتګ پکې وکړي. موږ د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم له رئیس خیر محمد صفدری سره موضوع شریکه کړې. هغه ویل
تاسو ته معلومه ده چې ښاروالۍ یوازې جارو، قلم او کاغذ لري. موږ نشو کوی چې په زوره د هغو کسانو مخه ونیسو چې پیادهروانه یې بند کړي. زموږ کسان ټوله ورځ ګرځي او هڅه کوي چې پیادهروانه د خلکو په مخ خلاص کړي. هره ورځ 100 تر 200 دوکانداران جریمه کوو. پیسې هم د ښاروالۍ عواید ته تحویلوو. هیڅ کارکوونکی هم هغه د ځان لپاره نه اخلي. موږ په دې برخه کې ډیر کار کړی، خو بیا هم چې ګورو خرڅونکی په پلو لارو کې سودا خرڅوي. په دې برخه کې د پولیسو همکاري کمه ده. موږ په یوازې نشو کوی چې د دې ستونزو مخه ونیسو.
درنو اوریدونکو، د پیاده رو د بندیدلو له امله تر ډیره حد عام خلک په تکلیف دي. دا چې د ستونزې ولې نه حل کیږي او څنګه حل کیدلی شي، بیا هم له نعمت الله نه اورو.
که چیرته د دو په مابین کې ام نظری او ام آهنګي موجوده وي، نو زه فکر کوم چې دغه ستونزه به ډیره په اسانۍ سره حل شي. بله دا چې که هر سړی د خپل وظیفه وپیژني او خپل مسؤلیت درکړي، نو دا هم کولی شي چې د ستونزې په هواری کې ډیر مثبت رول ولوبوي. د مثال په توګه که چیرته ترافیک دا د خپل وظیفه په هغه سمه توګه، چې یعنی بې ځایه موټر باید ولاړ نه وي او هغه موټر له پیاده رو نه دود ایسته کړي، نو دغه وظیفه ترافیک شوه، چون موضوع د موټر د هغه بیا ایسته کړي. که چیرته ساختماني مواد پیاده رو کې پراته وي او دې ته ښاروالۍ راشي، یا د خپل د مسؤلیت او هغه د وظیفې د استقامت یا هغه پروسیجر کاري په اساس دود دغه مواد په خپله صلاحیت سره ایسته کړي، نو دغه شوه د ښاروالۍ وظیفه. یا فرض محال که چیرته یو سړی کراچۍ درولې ده د پیاده رو په سر باندې، هغه پکې سودا خرڅوي او اغلته هغه مسؤول کس که پولیس وي که ترافیک وي که هر څوک وي، هغه مسؤول کس راشي دغه ستونزه دلته اواره کړي او هغه کراچۍ له پیاده رو لرې کړي، نو دا به د هغه سړي کاري. خو په مجموع کې دا باید ووایم چې ځینې مادي مسایل هم په منځ ته راځي، چې د پیسو اخیستل ډېر مرواج دي. موضوع وینې هغه د پیسو په مقابل کې همغسې پرېږدي، وایي زما ته دوره پیسې راکړه، ته خپل کار کوه. نو که دغه موضوعاتو ته په مجموع کې توجه او پاملرنه وشي په جدي توګه، داسې نه چې د کاغذ په مخې، داسې نه چې په ویلو باندې، دا نه کېږي. دې ته یو قوي عزم هوډ په کار ده. د افغانستان وګړي په دې باندې شاهد دي. که چېرته دا موضوع نه وي، نو ولې قانون نه پلی کېږي؟ ولې دا مشکلات نه حل کېږي؟ ولې مسؤول کس خپل په وظیفه باندې نه درېږي؟ خو دا یو روښانه واضح خبره ده چې په دې مسایلو موضوعاتو کې مالي خبرې دي، او هر سړی د خپل د نفع په خاطر قانون تر پښو لاندې کېږي، د خلکو په مشکلاتو باندې خاورې وراړوي او هغه مشکل هماسې پرېږدي.
درنو اوریدونکو، اوس تمثیلي ټوټه ورو په تمثیلي ټوټه کې د کسانو پاک له خبرې شوي چې خپل د موبایل زنګ ته داسې موزیک ټاکي چې غسره مناسب نه وي.
واخزي څومره ټلیفون مې درته وکړ، څومره زنګونه مې درته ووهه، ټلیفون دې ګلو ولی
و سره خبر نه چې ز پاتیا تکلیلی و
شدر تا وای پاتیا تکلیلی و نو تلیفون یڅ کاوه چې نه غواله پریشوي
نو چې فاتیا تکلیلی تلیفون دی ګول کو
سره یا څمې کړی وای زه خو په غبل چل نه پیګم څو ورته وای هغه
هغه
سی لرزیږي
لرزه کې سایلند
هغه بلا چې دا پوغه خو زنه پیدم دغه ګول کول را تاسان او مام ګته پکې خو ګول میک
و هم شکر دې چې زه تلیفون نه لرم په څه عذاب اخته وای
ولی خوری تلفون خو بچه نه ده
و سره یا بچه خونه ده دیر خشه ده خوچنن ده پا پاتیا که لیده لی وی ته به مایرانه پاته سوی وی چې دا څال دی.
ولی څه خبره ده څالو؟
د ګل بیبي خوا کې ته یو زنګ راغی په یو رقم ساز وپکې چې دا زما پښې نه ټینګېدې.
ته خو نه یې ملامته، تا خو پیشنمی کې م ډول ته اتڼونه کول.
هلته قرات کېده، هلته د دې زنګ راغی. له شرمه مې نه شاته ورکتلی سوی، نه مې اشاره ورته، تر ما بتره بیا په ټلیفون هم نه پوهېده. دغسې مخې ته نیولی و تکمې وهلې.
نارینه وو کې هم دغسې خلک شته؟
ښه،
او جمعه مانځه ته چې لاړم، شرنګ 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 هغې سر نه زنګ، شرنګ 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 هغې سر نه زنګ. و خدای دې انصاف در کړي، وایم خورې په دغسې زنګو باندې خپل هغې تلیفون والا بس ښکاري.
هریانه پاته سم چې دا موسیقي د کومه، دا ساز د کومه، دا ډول د کومه خورالي؟ موږ پاتې ته راغلي که واده ته راغلي؟ ټول یو بل ته سره کتل چې دا څه پېښه شوه.
وای بختورې په بل ویني کم بختې په ځه، دا دې تاسې پوه شوئ.
او سړی، زه خو بیخي پوه سوم.
موږ خو پوه سو، خو خدای دې وکړي چې ټول خلک په دې پوه سي.
بس خدای دې دې خلکو ته انصاف
وکړي. وای لا یعنې
امین کې
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه رو لگی 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.